السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن جمعه د 1499 یم لمریز کال د چنګاخ کې اسمبلی ومه او د 2020 زیږدیز کال د اگست 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د مصالحې عالی شورا ویلي راتلونکې اونۍ ممکن د سولې خبرې پیل شي، خو طالبان دا کار د خپلو پاتې بندیانو په خوشي کېدو پورې مشروط بولي. روسیې په بیلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت د اقدام هرکلی کړی دی. دا راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبانو د ناتو له عمومي مشر سره پر سوله خبرې کړې دي. د امریکا په لویزیانا کې سخت طوفان تر اوسه 4 کسان وژلي او په بیلاروس کې پولیسو 40 تنه خبریالان نیولي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پونتیکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون د توافق پر عملی کېدو خبري وکړي. د غټړوند فبرورۍ پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې ده. په ننګرهار کې د ماینیو 14 پلار او 13 کلن زوی وواژه. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر پرون په اعلامیه کې ویلي چې دا 14 په خوګیانو ولسوالۍ کې شوې. په اعلامیه کې راغلي چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ایښودل شوی وو، خو تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکي ادارې ویاند سید شاه سقیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جاهد د دې ادارې د وړاندیز او د ولسمشر محمد اشرف غنی په منظورۍ د فراد والی ټاکل شوی. تاج محمد جاهد د روان کال سرطان یا چنګاښت میاشته کې د بغلان د والی په توګه ټاکل شوی وو. نوموړی تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې شوی. د لویزیانا چارواکو د لاورا طوفان له کبله د 4 کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې یې پر کورونو چپه شوي. د نوموړي په خبره په وژل شوو کسانو کې یوه 14 کلن نجلۍ هم شامله ده. ادواردز وایي اندېښنه یې دا ده چې د ژغورنې چارو پر مهال نور مړي به ښایي ومومي. خدای هیله ښیي چې داسې ونه شي. د طوفانونو د ارزونې ملي اداره وایي د دې طوفان ناوړه اغیزې به ښایي دوام وکړي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې د لویزیانا په ځینو برخو کې سخت بادونه او سیلابونه لا دوام لري. د لویزیانا والی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي او د سیمه ایزو چارواکو خبرداریانې او سپارښتنې عملي کړي. شاوخوا 40 تنه خبریالان هغه مهال د بیلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه منسک په ازادۍ څلور لاره کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیو. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویلي دا خبریالان چې د سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو د اګست پر 28 په یو مینی باس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شول څو معلومه شي چې د کار جواز لري او کنه. په نیول شوو کسانو کې د ازادې اروپا ازادي راډیو خبریال اولاد زمیر گریدن او دغه راز د تاس اسوسییټډ پریس او نورو خبری رسنیو خبریالان هم شامل دي. د دغه خبریالانو تر نیول کېدو لږ وروسته سلګونه مظاهرچیانو خپل لاریونونه پیل کړل. دغه اعتراضونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو د نتایجو پر ضد په دې هیواد کې دوام لري. الکساندر لوکاشینکا د اگست د 9 انتخابات ګټلی. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون لکبله په 10 ورځو حبس محکوم شو. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت آغادل د درناوي لپاره جوړ شوی وو. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقيف پر مهال ومړ. د علیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د 4 شنبه په ورځ د اگست 28 په جنوبي ولایت قزلوردا کې ونیو او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد په څلو یو خارونه کې د هوا حالت چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه 22. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 19. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 19. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 40. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 28.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. افغان دولت د سولې خبرو د احتمالي پیل خبره کوي، خو طالبان وایي دا هله امکان لري چې پاته بندیان خلاص شي. د بهرنۍ چارو وزیر بیا وایي د شرایطو پوره کېدو ته لا وخت شته.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga.
هغه شرایط چې لوی جرګي ایشو موږ په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي.
بلورتا طالبانو د سولې خبرو ته د مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. د روسي ولسمشر وایي د بلاروس قضیه کې بے پرې دی، خو غلی نشي کېناستی.
په دې برخه کې مونږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو.
د ژوند په رنګونو کې اوري
روس پرستو ته به خبره کاوی نه کنه نه
نو ته خو ډیر سپینګیر ښکاریږي.
سپینګیر نه ما خو غمونه ونه.
د خبرونه تر پایه نور راپورونه هم شته. هله د ملتیام وکړي. و بجه او دقیقی دی رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته چې راتلونکې اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط یې هماغه د پاتې زندانیانو خوشې کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکسی تیر ماښام رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لورې خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه، بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمه پرات په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډېری خنډونه لري سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خبرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga. We do understand that not all of them will be met by the
شرایط چې لوی جرګي ایشو موږ په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي، خو موږ هوډ لرو چې هغه شرایط د خبرو په ترڅ کې پوره سي. یو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو د ورستي ډلې په خوشی کې دوه سره درتلونکو اونۍ ترپایه به د خوشی سوي طالبان شمیر 15600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دوه طالبانو د بیا نه ورتلو په اړه د خپلو ژمنو درناوی وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې تیر میاشت په 15 مادي پریکړلی کې د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیاتنه طالب بندیان خوشی او 300 نورې په زندان کې پاتې شول. یو شمیر لوی دي هیوادونو لکه فرانسې د دغو بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشی نه کړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لا لاس لري. ښاغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو یې ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري، او په عین وخت کې د په وینا هغه هیوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولی سي. د افغانستان د مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته وویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل سي.
و موریدل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط یې د پات درېس او شلو زندانیانو چې حکومت خطرناک بللي خوشی کول دي. دا ښکاری چې حکومت هم ممکن د راتلونکو نه تر پایه د غشمیر زندانیان خلاص کړي، خو طالبانو د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه په ډاګه کړي. د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزای وایي دا ټیم به د سولې اړوند مسایلو پوره صلاحیت ولري. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی ځینې غړي بیا وایي چې دوی له وړاندې بشپړ چمتووالی نیولی او طالبان د سولې ته رامخته شي. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
طالبانو د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزای چې د دغه پلاوی مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 سلنه د رهبری شورا غړي دي، خو پوښتنه ده چې د پلاوی غړي څوک دي. ښاغلی ستانکزای ازادي راډیو ته وویل:
محترم شیخ صاحب عبدالحکی، محترم مولوی صاحب عبدالقدیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبداللطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورولا نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب، دغه آزاد ټیم دی.
افغانستانګزای وای د هغه کسان دي چې په بین الافغانی خبرو کې بعد طالبانو استازي توپ کوي. عباس تانکزی د قطر او د غراس له یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نو موري وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مختوړي. ستانکسي له کیلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خندونه لري کړي. که څه هم ښاغلی ستانکسي خندونه مشخص نه کړل، خو ظاهرا اشاره د طالبانو پاتې 300 بندیانو ته چې تر دې دمه افغان حکومت نه دی خوشی کړي. شیر محمد عباس ستانکسي تیر ورځ مشال رادیو په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو وسی، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی لوړان دي د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نو موري د طالبانو د دغه نوي ټاکل شوی پلاوی په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغې ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد صاحب وایي دا ډله طالبانو جوړه کړې، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان له لوري وي.
د دې یو اساس وخت کې د یو نوی هیئت جوړول دا په دې معنی دی چې دا به نوی او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان لخوا دوباره په فکر شوی او دوی په دغه راست دي چې آیا دغه خبرې اترې کې بیا یو مرحله ته بل اخر ورسیږي. نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بیل ډله یو بیل کوټه چې ادا کل هغه منافع چې پاکستان یې تلاته کړي او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهر د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې ترڅو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکرات وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت یو شمیر لوړپوړي په خوانی چارواکي د فساد په تور لوی څرنولې ته معرفي کړي، خو اوس اورو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری کړي. احمد شیبر ته غوښ شي.
نیویارک ټایمز رسپانی په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو په اړه لیکنه خبره کړې او په پیل کې د سیلونو هغو زیانونو ته اشاره کړې ده چې چهارشنبه نیمه شپه په پروان کې رامات شول او خلک یې وځپل. د چاریکار د روغتون یو مسول د چهارشنبه په ورځ وویل چې اتیا تنه د دې سیلابونو له امله مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د چاریکار د یو اوسیدونکي محمود سمت په وینا لیکي چې د اوبو شخ را ویش کړ او د سیې د کورنۍ لغړیو سره سیمه پرې شوه، خو کله چې بیرته خپل کور ته راغلل نیم کور وران شوی وو او په همدې کوڅه کې شپږ نور کورونه ړنګ شوي وو. سمت وایي چې دی نه پوهیږي چې څو تنه به مړه شوي وي، خو دومره پوهیږي چې د مړو شویو او ټپیانو شمیر به زیات وي. نیویارک ټایمز لیکي سیلونو خټي د کورونو شیان او مړي په مخه کړي وو. په افغانستان کې چې رسنیو کوم تصویرونه خپره کړي دي، په هغو کې یو مخوران شوي کورونه، تخریب شوي موټر او د استوګنې په سیمو کې ډنډ اوبه ښکاري. دا تصویرونه هم خپره شوي دي چې عوام او ژغورونکي ډلې هڅې کوي چې خلک له سیلونو راوباسي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان چې له کورونا ویروس او د طالبانو له خونړیو بریدونو سره په مبارزه دی، سیلونه ورته یو بل ناورین دی. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس بیا په افغانستان کې د دوو ورکو شویو امریکایانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سمندري ځواکونو پخوانی قراردادي مارک فریرکس د فبروري په لومړیو کې په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای څخه ورک شو. مارک له 2003 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ساختماني پروژو کې په کار بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې دوهم تریتم شوی پاول اوفربی نومیږي چې وروستی ځل د 2014 کال د می په میاشت کې په خوست ولایت کې لیدل شوی وو او د هلته د یو کتاب لپاره څېړنه کوله. په بیان کې وړاندې ویل شوی دی چې داسې باور دی چې د غوښتل د نورې څېړنې لپاره له پولې پورې غاړه د پاکستان لور ته واوړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغو کسانو ته به تر 15 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي چې د ښاغلیو فریرکس او اوفربی په اړه داسې معلومات ورکړي چې د دوی ځای معلوم شي، پیدا شي او بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي. ورځپاڼې د فریرکس د کورنۍ هغې مرکې ته اشاره کړې ده چې د می په میاشت کې له ای بی سي تلویزیون سره کړې وه او ویلي وو چې د دوی دا اندېښنه ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووزي او فریرکس به پرېږدي. د فبروري په 9 چې امریکایانو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، د هغه له مخې واشنگتن ژمنه کړې ده چې په 14 میاشتو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ای بی سي تلویزیون د راپور له مخې فریرکس د جنوري په 1 احتمالا د حقاني شبکې له لوري برمته شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان لوی سرنوالی وایي د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سرپرست وزیره او 3 مینان سلاکاران او ځینې کارکونکي د اداري فساد په تور لوی سرنوالی ته معرفي کړي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې پر دغو کسانو د فساد ترڅنګ د هرات د غوریانو د مالګ کان د غیر قانوني کیندنې تور هم پورې دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د خاطر پردیس راپورته.
لوی چرنوالی ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی چرنوالی وای د قانونو پیټرولیم وزارت په خوانی سرپرست وزیر ورسره موینان مشاورین او یوش به نور کارکونکو د اداري فساد او د قانونو د غیر قانوني کیندونو په تور لوی چرنوالی ته معرف شوی دی. د دې ادارې وایان جمشید رسولی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی چرنوالی ته رسیدلې او په لټنې هم پاړه پیل شوې دي.
سرپرست سابق وزارت معدن پیټرولیم
د قانون پیټرولیم وزارت په خوانی سرپرست وزیره مالی اداري موین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګ کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تړاو تورن شوی وو او لوی سرنوالی ته معرفي شوی. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
ښاغلی جمشید دې قضیه د هر اړخیز څېړلو ډاډ ورکوي. تیر ورځ د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د یو مکتوب په وسیله د دې وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان او ورسره یو شمېر نور همکاران یې د هرات د غوریانو د مالګ کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تور لوی سرنوالی ته معرفي کړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې به سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویل چې پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم ناوړه ګټه پورته کړې و. هاخوا بیا د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان کڅ هم د زیاتو هڅو وروسته له ازادي رډیو سره خبرو ته حاضر نه شوه، خو پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې لیږل شوي اسناد لوی څارنوالۍ ته سم نه دي. نوموړي لیکلي د دې پیښې د لا وضاحت لپاره لوی څارنوالۍ سره پوره همکاري ته ژمنه ده. خو پوښتنه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی څارنوالۍ ته څه معنی لري. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وین ناصر تیموري له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بې پرې نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی تر څو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمېر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي تر څو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی څارنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم ورځو کونړ ته. په دغه ولایت کې د خوښیو د مراسمو پر مهال د موسیقۍ پر غږېدو بندیز لګېدلی. قومي مشران وایي ځکه دا پریکړه کړې چې د جنگ جګړو له امله یې سیمې ته هر ورځ د ځوانانو جنازې ورځي. په دې اړه پام وکړئ د روحلا انوري راپور ته.
په یو ځانګړي خونه کې لویری او ډار سره سره د موسیقۍ غږول. دلته د کونړ د مرکز صداباد دم کلی کې په یو خونه کې څو ځوانان راټول شوي او د واده مراسم نمانځي، خو هغه څه چې زړونو غوښتل نشي کولی. په آزاده فضا او د ډیرو خلکو ترمنځ موسیقي وغږوي. د دې ځوانانو له ډلې د عبدالله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل غوښتلې د ماما د زوی په دې واده کې هنرمندان راولي او واده ښه په درز ترسره کړي، خو د قومي مشرانو پریکړی لاسونه تړلې دي.
مونږ راغونډ شوې زموږ د محمد زوی واده ده او په پټه باندې لګیو پروګرام کو. زموږ مشرانو بندیز لګولې ده چې دا پروګرام بندې مو کوي. نو زموږ زړه غواړي چې سیلم وکړو، لوبي مو کوو، خو مشرانو دخوانه بندیز دي چې مو کوي دا پروګرامونه.
دلته تازه قومي مشرانو د خوخیو په مراسمو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولې ده. قومي مشران وای غنو خلکو ورته د یو شمیر کسانو په ودونو کې په لوړ غږ د موسیقي لغږولو شکایتونه کړي وو. نو ځکه په ودونو او د خادیو په نورو پروګرامونو کې په ساز او سرود بندیز لګولې ده. قومي مشر زبیح الله صاحب الحق:
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، فاتحه وي، په بل کور کې د لوی لوی ډګونه لګولي. ځان ته سیل نه کوي، ځان ته دغه موسیقي نه کوي، بلکې نور ټول کلی د خوب نه بېدره کلی. ځوانان یې د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي، استراحت ته ضرورت لري، هغې باندې لکه جبري شکل باندې دا اوري. داسې ځایونو کې چې هلته کورونه نږدې او خلکو ته دا زیات او د ضرر سبب ګرځي، په دغې باندې مونږ واقعا هم بندیز لګولی دی. ټول قوم په دې باندې دوا کړې ده.
مدني فعالان او د ټولنې نور غړي بیا وایي روانو جنگونو او وژنو ترې خوخي اخستې ده. هر ورځ سیمې ته د جګړو له سنگرونو د ځوانانو جنازې راوړل کیږي او په ډیری کورونو کې خلک د غم پټغر ناستوي. نو ځکه د قومي مشرانو د یاد پریکړې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځواب ستایلی. وروسته لدې چې مسکو اعلان وکړ چې د بلاروس د واکمن رژیم د پیاوړتیا لپاره چمتووالی نیسي، ښاغلی پوتین دا وکړه چې کرملین د بلاروس د بحران په برخه کې تر متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ډیر بې طرفه دی. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د روسیې ولسمشر ویلي که څه هم هیواد یې د بیلاروس د بحرانونو په هواري کې تر امریکا او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه پاته سوی دی، خو وایي په هغه هیواد کې د روانو حالاتو په اړه بې تفاوته نسي پاتېدلی. ولادیمیر پوتین د روسیې له دولتي ټلویزیوني چینل روسیا 24 سره په یوې مرکې کې چې د اګست پر 28مه خبره سوه دا خبرې وکړې. هغه ویلي دواړه هیوادونه قومي او ژبني اړیکې او له یو بل سره اقتصادي همکاري لري. ولسمشر پوتین دغه راز د بیلاروس پر چارواکو او هم مخالفینو یې ژغ وکړ چې د روان وضعیت د کرارولو لپاره یوه ډیپلوماتیکه لاره ومومي. سره له دې چې په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراض کوونکو پر وړاندې د حکومت چلند نړیوالو غندلی دی، خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د بیلاروس د قانون پلي کوونکو ادارو د معترضینو پر وړاندې سم متقابل چلند کړی دی. ښاغلی پوتین له بیلاروس سره هر ډول مرسته د خپل هیواد مکلفیت بولي.
په دې برخه کې موږ البته چې د بیلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د دې پوښتنې په اړه چې وایي موږ به د التیا په صورت کې هغه ته لازمه مرسته وکړو، که څنګه ما وویل چې روسیه به خپل ټول مکلفیتونه بشپړ کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو تر پیل لږ وروسته روسیې د ټولیز امنیت سازمان د تړون د موادو له مخې ولسمشر لوکاشینکا ته د پوځي مرستې وړاندیز کړی و، خو کرملن وروسته له دې ژمنې پر شا سو. روسیه په لومړي سر کې ویلي و چې ځواکونه په بیلاروس کې د معترضینو لخوا د هر ډول خطر رامنځته کولو په صورت کې چمتو دي چې په هغه هیواد کې ځای پر ځای سي، خو پوتین په وروستۍ مرکې کې ویلي چې ځواکونه به یې تر هغو ونه کارول سي چې په بیلاروس کې وضعیت له کنټرول نه وي وتلی، او د ده په خبره توندلارې عناصر تر سرو کرښو نه وي اوښتي. د روسیې او بیلاروس ولسمشرانو تر اوسه څو ځلې پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د اګست پر 9مه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو نتایجو تر اعلان وروسته چې الکساندر لوکاشینکا پکښې د شپږم وار لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سو، مخالفینو یې انتخابات له درغلیو ډک وبلل او په ټول هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل کړل.
په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي وایي چې پرونی له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کړې. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې لګیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ په اړه له طالبانو سره خبرې کړې. په ننګرهار کې د ماین یوې 14 پلار او 13 کلن زوی ووژل. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر پرون وویل چې دغه 14 په خوږیانو ولسوالۍ کې شوې ده. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. دغه خبره پرون د سیمیزو قانونو د خپلواکۍ ادارې مسولینو آزادی رادیو ته وکړه. د لیزیانا چرواکو د لوراتو فان د کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لیزیانا یالت والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهلو وژل شول چې ونې پر کورونو چپشوي، او شاوخوا شلتنه خبریالان هغه مهال د بیلاروس پولیسو ونیول چې په پلانزبینا مینس کې په آزادی څلور لاره کې د اعتراضونو د خبری پوښښ لپاره چمتووالی نیو. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دا خبریالان چې د سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو، د اګست پر 28مه په یوه منی بس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شوي او پوښتنه ترې شوې چې د کار جواز لري او کنه. او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نواب
څه کور بار کې ته کاکا
کار نه کوم
بیکاره څو کلن به
رس پستو ته به خبره کاوی
یاره زه خوایم نوی کلن به
نوی کلن نه
نوخته خو ډیر سپینګری ښکاریږي
سپینګری نه ما خو غمونه ونه
غمو سپینګری کړی
غمو سپینګری
شا
پستو کاله چې زو داسې سپینګره نو
ته درته وایې چې په کور کې څو کسان اوسېږي؟
کور کې له ما سره
اته کسان دي. دا څوک څوک دي؟
زمان مې دي ښځه نه ځم لوړه نه دي.
هر یو څه کار کوي، وظیفه څه لري؟
هر یو لږه خواري ده، داسې ولس دولس دیارلس کلو ده.
ښه
الله نور واړه دي.
بیا دغه ډوډۍ څوک پیدا کوي؟
ډوډۍ الله را پیدا کوي.
څوک کار نه کوي؟
نه
یې څوک کار نه کوي. خاين لاسمان را لویږي
بس ونه واخلم وړو په واخلم بل نه واخلم قرض را من دیږي
شه قرض کوي بیا چې برابر
وي برابر وي
خلک قرض درکې
ولې به نه راکې
شه لچونه قرض کوي کاکا
تر زمون می دی قربان می دی زو نه وکړ څو شپې میاس بیا ورته پیدا کو بیا ورکو
به دې قرض خپل در دوخته يم ده
او
بیا جنگ جنجالم پیسې وای کنه
ولې نه کیږي
سره کوم جنگ
او ما سره پیسې نه راغو وختینو
بیا جنگ سے
بیا بس دواس
بل اخرم څنګه وکړه
او بیا بم چرت پیدا کړو بل انډوان مو واسطه غته به مور
کاکا ایت په نظر ووس وخت خلک ډیر قرض کوي که بخوای ډیر کاوه
وښه ډیر کوي
ولی
خو خور نشته
غریبی نشته
غریبی نشته
کار نشته
زه ما په خپل زمن والو دي خورم نه وینم
ښه
زه دا کول کې ګرځم وګړه ګرځم
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس هم په کابل کې د سهار ونیم بجې شوې. دغه خبری مجله پای ته رسیږي. سید سمی عباس راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس صاحب ستړي مشي.
تشکر اسدالله لودین.